ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې دا زما حق دی. پروګرام خپرېږي، خو لومړی په موقعي خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په سږني ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیون کسانو ته مرستې رسولی شي. ډبلیو اف پی نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې میلیونونه نور افغان وګړي به د دې سازمان له مرستو بې برخې وي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. محمد صادق نن پر خپله ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپلې کتنې عکسونه خپره کړي دي. هغه لیکلي دي چې له طالب چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت تر څنګ د یو لړ مسایلو په اړه خبرې کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجري لمریزې پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع د وزیر وروستۍ څرګندونې غندلي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یوه تلویزیوني مرکه کې مې ویلي دي چې محمود غزنوي به د هند د لوټلو لپاره تګ راتګ کاو او د ده لپاره اتل نه دی. فطرت تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه په یو تند بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو حکومت خواجه آصف غیر مسؤلانه څرګندونې د تاریخي حقایقو د هغه بېخبري بولي. د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې کوي وایي د سوریې نوي واکمن دې ته لیوالتیا لري چې د بشر اسد رژیم لخوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د سوریې لپاره د نړیوال بې پرې او خپلواک میکانیزم د ادارې پلاوی پرون دمشق ته د خپل سفر پای ته ورسو. د دې ادارې مشر رابرت پیتیت د دې سفر پر مهال د شویو جنایتونو د اسنادو او شواهدو د خوندي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. او د اوکراین په ختیځ کې د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د تازه نښتو راپورونه رارسیږي. د اوکراینی ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې ویل چې تر نن سهار وختي پورې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه د شاوخوا 215 نښتو خبرونه ترلاسه کړي دي. په بیان کې د خارکیف، کوپیانسک او دونیتسک په استقامتونو کې د درنو جګړو خبر ورکړل شوی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادي رادیو نیوز خبرونه د از ما حق دی خبرونه ته خراغ لاست. د تخنیکی چارو په برخه کې خغلی تای روشن سره همکاري کوي او نن به په خبرونه کې د افغانستان د انجونو په روان برخلیک باندې خبرې کوي چې د تیر دوه کلونو په تیر دوه سره لحمل ته پانتونونه باندې او دوه کاله پوره شو چې انجونې نشي کولی چې په بیلابیل برخو کې خپل لوړ زده کړې ته دمه ورکړي. خو دغه مسله ده چې په کراتو طالبانو به ویلي دي چې تر امرسانی پورې دغه مسله ځنډول شوې ده او تر هغه چې امرسانی پورې تصمیم یې پریکړې نیول کېږي انجونې نشي کولی چې پوهنتونونو ته د لاړې شي او خپل لوړې زده کړې ادامه ورته ورکړي. بل مسله چې بیا طالبان وایي هغوی په دغه بحث باندې تل ټینګار کړی چې ګواکې په اسلامي چوکاټ کې د ټولو انجونو ته خپل حق او حقوق ورکړي دي او دوی کولی شي چې په دغه چوکاټ کې د خپل روزمره ژوند تیر کړي، خپل حقوق څخه د دوی استفاده وکړي. خو دلته بیا په اصل مسله ده چې امرسانی به کله لرسیږي. دغه پوښتنه ده چې ډیری افغانان ډیری انجونې په خپل ذهنونو کې لري او تر اوسه پورې لا ځواب پاتې شوی ده او دې ته ځواب نه دی ویل شوی. دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې بل اخره دغه پوښتنه د حل شي او د ټولو افغانانو پوښتنو ته د ځواب ویل شي، پر همدې موضوع باندې نن خبرونه کې مونږ بحث لرو. په خبرونه کې تاسو هم کولی شئ چې مونږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه د موضوع سره باندې مونږ سره خپل نظریات او پیغامونه شریک کړئ. په خبرونه کې له میرمنو ته قضا لرم چې په خبرونه کې د دوی مونږ سره ونډه واخلي، خپل نظریات، خپل پوښتنې او تر څنګ خپل اندېښنې د موږ سره شریکې کړي. نن هم را سره د دغه موضوع تړاو باندې د درنې میلمنې په خبرونه کې دعوت شوې دي. دوی به هم خپل نظریات او خپل بحث ولري موږ سره په خبرونه کې. هر یو را سره د ښځو د حقونو فعال غلې او ګیمیل، تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلې سرایا خان زید او تر څنګ خبرې له د ښځو د حقونو فعال غلې مینا اکبري موږ سره په خبرونه کې وصل پاتې شوې دي. له دوی څخه به وپوښتو. اغه لی زید بحث ولې تاسو پیل کوم کې تاسو راتوي چې اساسي حقوق محرومې دل په څه معنی کېدای شي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته درنو ملمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته هم مننه تاسو د بلنې څخه. د اساسي حقوقو څخه محرومې دل همدغه معنی ده چې حقوق چې تاسو الله درکړی، د رسول یې درکړی، په قرآن کې، په حدیثو کې ثابت شوی ده. تا ته درکړ شوی دی ته داغی ته تا غی ته داغی ته لاسرسی نه لري ته نشي کولی چې داغی څخه استفاده وکړي هغه ته ځان ورسی مثلا اوس افغانستان کې چې د افغانستان ښځې دي میرمنې دي نجونې دي دوی ټول خپل اساسي حق چې یو د هغوی حقونو څخه زده کړې ده چې په اسلام کې راغلې ده په قرآن باندې د قرآن کریم په آیتونو باندې ثابت دی احادیث شته دي ګڼ شمېر شته دي زه داسې نه وایم چې یو حدیث به دوه حدیث دي داسې مونږ ډېر زیات ثبوتونه دلایل لرو چې مونږ دوی ته وړاندې کړو چې دا زموږ اساسي حق ده خو متاسفانه چې نن مونږ دې حقوقو ته لاسرسی نه لرو یو چېرته مونږ د دې حالت ته وګورو انسان ضرورت لري خوراک ته هم ضرورت لري څښاک ته هم ضرورت لري سرپناه ته هم ضرورت لري د دوی تر څنګ د ژوند د ښه والي لپاره دې لپاره چې ته وکولی شي خپل د دې ژوند د خپل د حقوقو څخه استفاده وکړي خپل ځان وپېژنې خپل دین وپېژنې خپل اسلام وپېژنې خپل نړۍ ته څه خدمت وکړي خپل هېواد ته خدمت وکړي خپل رب وپېژني یو د هغوی حقوقو څخه زده کړې حق دی چې مونږ ته په اسلام کښې راکړ شوی دی خو متاسفانه اوس مونږ دې ته لاسرسی نه لرو اساسي حقوق همدغه ده چې انسان ته الله ورکړې ده خو بې بنده ظالمېږي او دې ته وخت نه ورکوي یا دې ته اجازه نه ورکوي چې هغه حقوقو ته لاسرسی ولري زده کړې اوس زمونږ په ټولنه کښې د ټولو نه اړین شی ده مونږ ورته ډېر ضرورت لرو دا برهاو ما ذکر کړې ده برهاو زه دا خبره بیا در کوم که چېرته نړۍ یو قدم په یو لاره کښې اخلي مونږ په داسې حالت کښې یو افغانان مونږ ټول یوازې دا نه چې مونږ نجونې یا ښځینه اناس مونږ یوازې یادو مونږ ټول افغانان په دې حالت کښې یو که چېرته نړۍ یو ګام اخلي مونږ سل ګامو ته ضرورت لرو مونږ دومره د نړۍ نه شاته پاتې یو مونږ ضرورت لرو چې د سیال سره ځان سیال کړو نو د سیال سره سیال کېدل په دې معنا نه ده چې ته زه ته کښېنه پلار په کور کښې خپل درس مه یادوه درس مه وایه سواد مه لره عصري علومو ته لاسرسی مه لره ته ووایه چې زه د سیال سره سیال کېږم هېڅ کله هم نه کېږي د ټولنې نیمایي د نیمایي څخه زیاته برخه چې ده په کورونو کښې ناست دي درس ته لاسرسی نه لري مکتب ته نه شي تلی پوهنتون ته نه شي تلی نجونې په کورونو کښې ناست دي ښځې کار نه شي کولی نو دا ټولنه به څه رقم ترقي کوي که 50% په کښې نارینه ونډه لري 50% په کښې ښځینه هم همدغسې ونډه لري نارینه به ځان ورسوي تعلیم به وکړي خپل ځان به ورسوي درس به ووایي وظیفه به وکړي کار به وکړي تجارت به وکړي 50% د یو ټولنې کار وشو دغه 50% نور چې د ښځو ونډه ده هغه به څنګه کېږي دا 50% چې ده په کور کښې ناست دي نو ته به سیال سره کله سیال کېږي کېږي هېڅ کله هم نه کېږي مونږ د په مکتب کښې په پوهنتون کښې د کامیابېدو لپاره مونږ 15-16 مضامین لرو چې مونږ باید 15-16 مضامینو کښې خپل فیصدي پوره کړو مونږ په 4 مضامینو کښې ځان خپل رسه او خپل فیصدي پوره کړو په 2 مضامینو کښې زمونږ فیصدي کم راځي نو آیا مونږ بل کلاس ته تلی شو مونږ بل صنف ته تلی شو هېڅ کله هم نه شو کولی نو همدغسې په ټولنه کښې هم همدغسې ده نو که چېرته نارینه ځان ورسوي نارینه دې هر څه وکړي عصري علوم دې زده کړي ځان ورسوي په ټولنه کښې د خدمت هم وکړي کار هم دې وکړي او ښځینه دې په کور ناست وي نو دا ټولنه بیا ترقي کولی شي هېڅ کله هم نه شي کولی د سیال سره هېڅ کله هم سیال کېدی نه شي په هره ټولنه کښې چې تاسو وګورئ که هغه اسلامي ده که غیر اسلامي ده مونږ د غیر اسلامي سره به کار هم نه لرو هغوی سره به نه مغږېږو اسلامي ټولنې به ټول مونږ به رااخلو په هره ټولنه کښې چې مونږ وګورو په هره هېواد کښې چې وګورو په دوی کښې که چېرته 50% نارینه کار کوي وظیفه کوي په لوړ څوکیګانو کښې ناست دي د دوی مقامات شته دي هماغسې په څنګ کښې د ښځینو لپاره هم حقوق شته دوی درس ته لاسرسی لري مقاماتو کښې شته په جیګ لوړ په پورې چارواکو کښې دوی شامل دي که چېرته د مشورې په برخه کښې که د ایجوکیشن په برخه کښې که د هر شي په برخه کښې حتمن ښځینو ته ونډه ورکړې ده ولې دوی اسلام نه پېژني دوی لپاره اسلام نه شته ده یا هغوی په نوم باندې مسلمانه دي یا دا ټول اسلام چې ده یوازې افغانانو لپاره راغلې ده دغه کوم یو اسلام ده چې افغانانو لپاره راغلی چې ورته ویلي چې نجونې او ښځې دې نه کار دې کوي یو نه د پوهنتون ته ځي یو نه د مکتب ته ځي داسې دلایل شته دی داسې دلیل څوک ویلی شي خو نه شي ویلی دغه اساسي حقوق ده چې مونږ ورته لاسرسی نه لرو متاسفانه چې یو ښځه درس ونه وایي یو جنۍ چې درس ونه وایي د یو لوړون انسان په څېر نه ده سترګې پټې هغه نه پوهېږي په خپلو حقوقو باندې نه پوهېږي د ټولنې په حقوقو باندې نه پوهېږي هغه خپل ماشومان به څه رقم روزي خپل حقوق چې نه پېژني نو ماشوم ته به څه شي هغه تربیه ورکوي هغه به څه رقم هغې کښې ووایي چې ستا حقوق څه شی ده نو دغه اساسي حقوق چې مونږ واقعاً ورته ډېر ضرورت لرو نن مونږ ورته لاسرسی نه لرو دا 3 کاله وشو تقریبا 4 کاله کېږي چې د دغې حقوق څخه مونږ ټول افغانان محروم وو او دغه ورځ تر بدې چې دا ورځې زیاتېږي دې ته بې ته ځان رسول هغه نقطې ته ځان رسول دا به ډېر زیات ستونزمن
ډېره زیاته مننه اغلې اکبري تاسو په بحث کښې وایي که د اغلې زاهد خبرو تر وګرځي ګرختیم څنګه ممکن کېدلی شي کوم غوړ چې نړۍ سره بد سیال پاتې سو نړۍ سره د سیال پاتې کېدو بل راسته کېدلی شي مهرباني اغلی اکبري
زمون هیواد اوس په داس یو هیواد باندې تبدل شوی چې پاغه کې نه عصري علوم ته اجازه شته نه د خزو کار کولو ته اجازه شته زمون په هیواد کې نه ماشومان د خپل هغه حق اساسي حقوق څخه چې باید برخمن وای نه دي نه میرمن دي نه نارینه دي نو متاسفانه موږ اوس په داس یو تیاره کې شتون لرو په داس یو کند کې ولیدلی یو چې موږ غواړو ځان ترې نه وباسو نه څوک لرو چې زموږ لاس ونیسي او نه موږ دومره توانایي لرو چې وکولای شو له دې کندې څخه ځان وباسو نو د خورکۍ هم ډېر ښو خبرو ته اشاره وکړله بالکل موږ باید د دې په ځای چې د نورو هیوادونو سره ځان سیال کړو د کومو هیوادونو چې د افغانستان سره یو ځای استقلالیت اخیستی ازادي اخیستی ده هغوی کوم ځای ته ورسېدل موږ لا تر اوسه هم په کوم ځای کې پاتې یو دا واقعا زموږ لپاره د تعصب ځای ده نو متاسفانه زموږ دا اوس چې کوم حالات زه دا نه وایم یو څه غواړم زه دوستانو ته سپیناوی ورکړم ځکه چې دوی ونه وایي دا طرف واقع کېږي نه زه نه د مخکني حکومت طرفداري کوم نه د اوسني هغه څه چې حقایق دي حقیقت دي زه غواړم هغه ووایم په تېر حکومت کې هم کمیانی وی د خوځو په برخه کې د ماشومان په ټوله برخه کې او په کابل خصوص د میرمنو برخه تر شو نو غږ چا نه اوریدو وسنی حالت کې خو غږ خو نه اوریدل کیږي د خپل غږ هم نشي کولی چې ته وباسي خپل د خپل وکړي خپل د حق څخه چې زما دا د حق ته ماته باید راکړل شي نو متاسفانه په داسې یو حالت کې یو موږ اوس مهال چې موږ څه غواړو وایي زموږ په خوله باندې لاس ایښودل کېږي او د نړۍ سره د نورو هیوادونو سره سیالي کول زموږ نه اوس ډېره لرې خبره ده اوسني حکومت کې چې موږ اوس دا تقاضا ولرو او دا خواست ولرو خو زه غږ په ځوانانو دا کوم چې داسې هېڅکله مه نا امیده کېږي ځکه چې داسې کوم حالت چې اوس په موږ راغلی زموږ په هیواد کې دا داسې نه پاتې کېږي یو ورځ به دا تیاری چې کوم دی دا به د یو روښنایي په لور باندې انشاءالله چې ځو خو لیکن یوازینی مهمتیا چې کوم ده هغه د ځوانانو او د پیغلو د هوډ او اراده ده پیاوړتیا ده موږ باید هېڅکله خپل امید د لاسه ورنه کړو او بل دا چې دا د بشري حقونو ادارې چې کومې دي واقعا زموږ ګیله له دوی نه کېږي یعنی نور ټول هیوادونه دي ولې د افغانستان هیواد نه ده ولې دوی د افغانستان لپاره بالکل غږ نه اوچته وي غندنه خو هر څوک کولی شي چې موږ فلانکی کار چې وشو فلانکی هیواد کې دا موږ غندو د ادارې په حیث نه غندل خو یو عادي قسم کولی شي تاسې یو اداره یې تاسې د حق لرئ د توانایي درکې شته چې د یو هیواد لپاره یو پرېکړه وکړئ یو ډېر مثبت ګام اوچت کړئ په داسې حال کې چې تاسې کولی شئ خو بیا هم د یو هیواد چې نوم یې افغانستان ده ولې تاسې د هغو لپاره خپل غږ نه اوچتوئ اوس که موږ راشو یونیسیف ته صحیح ده یونیسیف څه همدا کډوالو لپاره ده جوړ ده نو ولې د افغانو کډوالو په برخه کې یونیسیف دومره بې پروايي کوي په پاکستان کې کوم یونیسیف د باور وکړه چې افغان د افغانانو لپاره جوړ شوی ده خو د افغانانو په نوم دومره د پاکستاني وګړي بوتلل شو له ده دا خبره ځکه یادوم چې ولې د افغانانو حق پر ځای کې وخوړل شي ولې د افغان میرمنو حقونه تر پښو لاندې شي
بله ستاسو آواز موږ سره نشته مینه جانې بار بشو اغلې اوګي امیل ته اغلی امیل که تاسو ته در وګرځېږم وړاندې موږ پر همدې موضوعاتو باندې بحث درلو چې د ټولنې هر ادبات چې هغه په هر هېواد کې دي هغوی د دې حق لري چې باید لوړې زده کړې ولري تحصیلات ولري په بېلابېلو برخو کې دوی باید خپلې لاسته راوړنې ولري په افغانستان کې برعکس دغه حق اخیستل شوی دی هلته مېرمنې نشي کولی چې خپلې لوړو زده کړو ته دم ورکړي فکر کوي څومره د قوانینو او د شریعت خلاف کېدای شي
مننه کوم تاسو ته سلامونه قدرمنو میلمنو ته سلامونه ګران اوریدونکو ته سلامونه واقعا دغه د حقوق بشر په نامه چې کوم ادارې کوم بنسټونه په ملل متحد کې دي دا سین تش په نامه دي دا نه په دنیا کې څه وکړم په افغانستان چې د ټول د آسیا زړه دی او نیمه پیړۍ کېږي په طوفانونو کې ژوند کوي حالات یې بدلېږي را بدلېږي ښه طرف ته نه ځي ډېر بد طرف ته روان وي او اوس چې خصوصا درنې خور وویل چې په جمهوریت کې رښتیا ده چې په جمهوریت کې بی اندازه فساد و زی هم نظریم. بی اندازه آقا کارون و کلنی وشوی چی نباید چوی. آقا دلیلو چی نن داخل کپمونگ حاکم شل. لار پرانیستل شد آقا حالت تا. آقوی قصدن یعنی آقوی افغانانو که داقا خارجیان هم فکی پرو او ملامتو خود تاس باید خپل احساس خپل آقا که تاس کاراولی وی او جمن وی ملی احساسم په نظر کې نیولی یوازې شخصي ګټې به م په نظر کې نیولی دی یو څه بنسټیز کارونه هم کړي وی دغه حالت ته به نه و رسېدلی. اما زه وایم هغه وخت د تعلیم اجازه میرمنو ته و په لرې پرتو سیمو کې په مراکزو کې او بل د کار زمینه و. اوس خو بیکاري مونږ چې دلته یو هغه اوج ته رسېدلی دی هغه حالت ته رسېدلی چې د دې مهارول درته سخت دی. خلک یو مړې ډوډۍ نشي پیدا کولی. دغه یخني دغه بد حالت نه یوازې د ولږې نه مري د یخنۍ د لاسم چیز امکانات وسایل نه لري د تودوخې دپاره دغه حالت نه چې ځان دوی وژغوري حتی وسایل پرېږده چې ماشومان کوڅو ته ځي هغه خزلې و هغه پلاستیکو هسته چې تاس بیرون سهار چې ووځې دا فضا ته وګوري چې هر رقم سیزونه د مجبورۍ نه سوځول کېږي سړی تنفس نشي کولی. نو خبره دلته ده چې په افغانستان کې زه فکر کوم چې د دوی وینه فرق لري دا انسانان نه دي چې د تاریخ په اوږدو کې سړی فکر وکړي نه یوازې خارجیان دوی ته یې توجه نه ده کړې هغه استراتیژیک موقعیت نه هغه جغرافیه نه دوی خپل په ګټه استفاده وکړه. اما مونږ کې دغسې ملي احساس هم نه و چې خپله باید مونږ دغه اراده کړې وی چې کار هم ځان لپاره کړی و تر څو چې هغوی ډېره ګټه پورته کړې نه وی د هغوی اهداف باید دونه په نظر کې نه نیول کړي که دوی زړسوان د انسانان وی. دلته متاسفانه چې هغوی اوس په عیش و عشرت کې بیرون کې ژوند کوي او مونږ په دغې حالت کې پرېښي یو. دا ټول افغانان میلیونونو انسانان دي دا چېرته لاړ شي دا څوک تاسو پوهېږي هغه خلک چې لاړل هغه سرمایه د افغانستان هغه تعلیم یافته متخصصین هغه چې د یو ورځ هغوی متخصص شوي نه وو هغوی یو عمر په هغوی کار وکړ افغانستان ته او هغوی ته ضرورت درلوده مګر د مجبوریت نه هغوی لاړل. او دلته هم نه یوازې میرمن دپاره دلته د الکانو د دپاره هم دغه د تعلیم هغه کیفیت ورځ په ورځ دومره چټیږي دومره حالت یې خرابیږي چې سړی فکر کوي چې بالکل یو برنامه روانه ده چې د تعلیم مخه باید ونیول شي چې دا جنکۍ خو بیخي هغه ده معلوم الحال نه پرېښودل کېږي عصري علم یې ورباندې بند کړی دی او هلکانو دپاره هم حالت ښه نه ګورم. ته به وایې چې نور داسې یو نامرئی لاس دی چې نه پرېږدي دوی تعلیم یافته شي دوی علم پوهه ترلاسه کړي دوی سیاسي د دنیا سره په خپلو پښو ودرېږي فقط دوی نه دغسې یو جاهل او نادان خلک باید دلته پریمانه واوسي چې دوی سربازګیري وکړي کوم مقاصد چې دوی هغه ستراتیژي چې دوی لري هغه د دوی خو اوږدمهال پلانونه دي. نو سړی واقعا ځورېږي دغه حالت کتل دغه دلته اوسېدل یعنی انساني نه دی دغه دغه ځای کې چې مونږ اوسېږو د هر لحاظ نه مونږ ستونزو سره لاس او ګریوان یو. مونږ هغه ابتدایي امکانات چې کور هغه یو مړې ډوډۍ او خالي ولري خلک هغه دپاره سرګردانه دي حتی دوی هیر کړي دي چې تعلیم یعنی څه نور د تعلیم په ارزښت پوهېږي چې دلته ارزښت یې هم نشته نور یو زمینه هم نشته ورته فقط هغه څوک قهرمان دی چې یو مړې ډوډۍ خپل اولاد ته په برابرولی شي چې ژوندی وساتي. نو فکر وکړه په دغسې یو حالت کې دنیا نه ګوري چې دلته انساني حقوق څومره پامال شوی دی، څومره ځپل شوی دی، څومره په بد حالت بد مسیر ته روان دی. دوی نه ویني، دوی د ټولو نه ښه ګوري، اما دوی هیڅ اقدام نه کوي. د خور خبره چې دوی هغه اجرایوي هغه نه لري، دا غږ پورته کول څه معنا لري؟ دا زموږ په ژوند کې دا څلورم کال دی، څه بدلونې راوړه؟ موږ په څه رقم حالت کې ژوند کوو؟ په کوڅه کې په لاره کې چې تېرېږو، بس یو څو دانې سپین چپنونه اغوستي دي، دونه دونه ګیرې، همدا وایي سر دې پټ کړه، مخ دې پټ کړه، دا وکړه، هغه وکړه. اته په لاره کې تلی سړی نه شي. هغه حالت څومره دردونکی دی چې یو سړی راځي سره له دې چې په ټول هغه معیارونو برابر حجاب سړی اغوستي، بیا یو غټ وکړي. پرون همداسې یو صحنه و، ډېر جګر خونی کړم. واقعا سخته ده دا حالت، تحمل د افغانانو دپاره. نو هیله مند یم چې یو تغییر راشي، یو کار
وشي. اغلی زاید، تاسو بس اوریدونکو پاتې شوې سی، بس په مو اوریدلې وی. یو مسله چې دلته د زکړو په تړاو باندې را یاد شو، هغه وځي د جنو برخلیک کنه د کاغوی لپانتونونو پاتې شوې دي. دمدغه پاتې کېدل لپانتونونو څخه له زکړو څخه د څومره د نارینه او د هلکانو د زکړو پر بهیر باندې مخیس کړی دی. هلته په مجموعي شکل کې څومره متضرره شوې دي هغه زکونه کې هغه محصلین چې هغه په لوړ زکړو باندې بوختو، په کلی شکل باندې کومه څومره روحیه ځای په شیدل ته د زکړو تړاو باندې.
نو خیر خبر یو کو زیاتره زین کې چې ته زه خپل د کور وخت ما خپل ورو ورو ګورم. هغه میشم دا خبره کوي چې چې ته وې دین څنګه سره دا حالت پیښې دی چې دوی او د می برخلیک دی او تور شپه په سیب بدلی دی چې دوی راتلونکي ټول مجهول دی. هیڅ مونږ نه راځي چې بکیږي دوی سره. نو آیا دا امکانات ډېر زیات شته کېدای شي چې موږ سره همدغه څه وشي؟ باور وکړه په دې درې څلور کلونو کې چې زه خپل ورونو ته ګورم، نور دوستان هم چې زموږ شام سینتیان هم زموږ وو، زیاتر کسان نه چې مونږ خبر لرو، د هغوی هم 80% د زده کړو نه زړه تور شوی ده. زیاتره همدغه فکر کوي چې نن دی که سبا دی، زمونږ دا درد هېڅ په درد نه خوري. حتماً یو نه یو امر راځي، داسې به یو حالت راځي که چېرته مونږ زده کړې، مونږ ته اجازه هم دوی راکوي چې مونږ زده کړې کوو، خو زمونږ آینده معلومه نه ده. مونږ ته د کار زمینه نه برابرېږي، ځکه چې په هر ځای کې چې وګوري هغه کس ناست دی چې د هغې چوکۍ یا د هغې مسلک سره هېڅ برابر نه ده. تو که چېرته لاړ شي طبابت بخش ته لاړ شي، حتماً په لوړ چوکۍ کې یو ملا صاحب ناست دی، یو قاري صاحب ناست دی. نو د قاري او د ملا د طبابت سره څه نو یعنی مطلب په دې بخش کې چې ضروري ده چې حتماً باید یو ډاکټر اوسېږي او متخصص اوسېږي، نو په دې بخش کې چې دوی دې ته حق نه ورکوي چې دوی د ډاکترانو ته راشي او دوی خپل مسلک چې دی دلته کار وکړي. نو دلته چې قاري صاحب ناست دي چې نور مسلکونو کې خو حتماً زیشته ده، نو دوی همدغه خبره کوي چې که چېرته موږ درته هم وایو، موږ ته اجازه راکړې ده چې موږ پوهنتون ته لاړ شو، خو زموږ آینده معلومه نه ده. که چېرته سبا ته موږ فارغېږو، موږ د کار زمینه نشته ده. موږ نه شو کولای چې یو وظیفه واخلو په راحتۍ سره خپل ژوند مختوي شو، مجبور یو چې یو کار وکړو د خپل ژوند مختوړو لپاره، یو کار وکړو، یو پیشه ولرو، یو مسلک ولرو. نو اوس چې ګورم زیاتره همدغه خبره کوي چې یا خارج ته لاړ شو، یا په افغانستان کې ګیو، یو کاروبار وکړو. د زده کړو نه د دوی ډېر زیات درنه مات دي. که چېرته د پوهنتونونو د مخې نه که چېرې کله کله چې موږ تېرېږو ګورو، زیاتره محصلین چې د جنکیانې چې وي په هغه وخت کې ماشاءالله، واقعا زه درته وایم چې د افغانستان نیمایي ډېر کسان چې ده په پوهنتونونو کې وو. هر یو کس به همدغه فکر ته درلوده چې د پوهنتون نه خلاص شم، مستري به کوم، مستري خلاص شم لپاره فکر کوله، همدغه فکر کوله کې یا دنیا به افغانستان کې به زما سری کمه، یا به خارج ته ځم. اوس دا خبرې نشته. اوس همدغه یو خبره ده، ټول وایي چې یا د افغانستانه ووځم، یا هم صحیح کاروبار ولرم، یا هم صحیح پیشه ولرم چې د خپل اولادونو لپاره یو شی راوړم، یا خپل د ژوند لپاره یو کار وکړم. نور د تعلیم خبره، د آینده خبره، د پسمنظر او پیشمنظر خبرې نه شیان پکې نشته. نه څوک خوب ګوري، هغه خوبونه چې لیدلې په دې څلور کلونو کې ورته څه نه دی شوی، نو د دې نه وروسته به څه کېږي؟ زیاتر د ټول ځوانانو کې هغه ښځینه دي که نارینه دي، که هغه جنۍ ده کالج ده، ټول اوس خوبونه یعنی ټول هغه داسې فکر کوي چې دا خوبونه چې موږ لیدلي دي دا ټول بې ځایه دي. او تعلیم کول خو دا بېخي بې معنا شو. اوس هلکان همدغه وایي چې نجونې نه شي کولای، نو حتماً یو ورځ په موږ باندې همدا راځي چې موږ به تعلیم کوو، خو په یو چوکۍ کې یا په یو وظیفه کې به نه کېږي.
نه آغلی اکبری، تاسو به در وګرځئ. ما دوه کاله تیر شوي دي د زده کړو په روان بهیر کې چې لوړ زده کړې دی د خوندوی ترڅنګ اوس دغه دوه کال تیرېدل فار محصل لپاره څومره نه جبران کېدونکي کېدلی شي؟
حسین جانې، زه غواړم یو څه ووایم. باور که زه په افغانستان کې همدا اوس د ډېرو محصلینو د ډېرو انجینو سره په اړیکه کې یم، نو هغوی ډېر زیات ناامیده دي. حتی زه کله کله ورته وایم چې اوس تاسې باندې داسې ټایم ضایع کېږي، کوم چپترونه کوم کتابونه چې تاسې لرئ هغه راواخلئ، تکراروئ له ځان سره. نو درس دا خو داسې وي کنه چې تکرار یې نه کړئ نو د انسان له یاده وځي، وایم له یاده مو نه وځي، دا حالت داسې نه پاتې کیږي. یو ورځ بتمن دا حالت پر بل مخ کیږي او یو روښنایي به راځي، یو سولیز فضا به انشاءالله رامنځته کیږي. یعنی دومره نه امید وي چې وایي نه زه کوم چې زه اوس درس وایم، خو زه کله وایي چې وخت یې راشي بیا به یې وایم، اوس هسې زحمت وباسم وایي بیا هم ضایع ځي. لکه دومره کلونه کلونه چې درس مو ویلي، ماستري مو کړلې، مکتبونه مو ویلي، اخره ټول عیب شو، نو دا زحمت هم همداسې لاړ شي. نو دومره یعنی نا امید شوي دي. واقعا دا زمونږ د نوي نسل لپاره چې کوم ته د افغانستان امید و راتلونکی و، بعد له شل پنځه کاله چې زمونږ هیوادوال لږ په پښو ودرېدل، لږ په عصري علومو باندې سنبال شو، هغه داسې یو تیاره په مونږ باندې راغل چې مونږ بالکل فکر هم نه کوو، چا به بالکل تصور هم د دې نه و کړی چې داسې یو حالات به زمونږ په ګران هیواد افغانستان راځي. او د محصلینو هغسې چې باید روحیه وایي، هغسې چې شوق او علاقه درس سره و، هغسې پلانونه چې دوی د هیواد د پرمختګ لپاره درلودل، حسین جانې د ټولو هیلې مړاوې شوې دي. د ټولو په زړونو کې یو ډول تیاره راخوره شوې ده. زه کله کله ځان سره فکر کوم زمونږ دا ځوانان، دا پیغلې چې ګورم دلته په پردیو هیوادونو کې ډېر ناامیدۍ سره ژوند کوي، په بې سرنوشته حالت کې ژوند کوي، ډېره خفه شم ورته. حال دا چې زه هم په هماغه حالت کې یم، خو چې زه کله نور ځوانان او پیغلې ګورم ضد زما روحیه د هغو له خاطره ډېره ضعیفه شي. زه وایم زمونږ دا نوی نسل دومره نا امیده، حال دا چې د ټولو امید هم د نوي نسل ته و چې دا به یو ډېر ښه په عصري علوم سنبال، په ډېر ښه معلوماتو سنبال، په ډېر ښه روشنفکرۍ باندې سنبال کسان، او دا مو هم داسې بدبختانه له لاسه ورکړل. زه یو څه وایم چې دا اوس خو حکومت ده، نو زمونږ د حکومت ته دا غواړم ووایم. ښه، تاسې وایاست چې دا ګناه لري چې یوه نجلۍ جلوبل کالي واغوندي، نجلۍ د جګې سپلۍ نه اغوندي. ټولو موضوع مو په جنکو او په ښځو باندې ده. ښه، یوه زمونږ یوه خور په نسایي ولادي تکلیف باندې اخته وي، هغه یو هسپتال ته لاړ شي، هسپتال کې خو ته به نو ټول نارینه د ښځینه خو نه شته، هغه نارینه په دې ښځې باندې لاس ووهي ښه، او که یو ښځینه یې دې مشکل حل کړي. ښځې داسې مشکلات هم لري چې هغه بالکل نارینه و ته ویل کېږي نه، ښځو ته به مشکل سره ویل کېږي. ښه، نو دا ښځه دا نجونې به خپل دا مشکلات صحیح مشکلات چا ته وایي؟ څوک به یې درملنه کوي؟ یو طالب به یې درملنه کوي، یو نارینه به یې درملنه کوي؟ که څه ښه دی زمونږ یو خور ډاکټره واوسېږي، د خپل هېواد پیغلې مو ډاکټرانې وي او هغوی درملنه وکړي. صحیح ده، تاسې وایي ګناه لري یوه ښځه د پیلوټه کېږي نه، یوه ښځه د انجینره کېږي نه، نو په ویلو کې خو تاسې ویل چې صحیح برخه مشکل نه لري، مونږ ورته اجازه ورکوو، همدا تاسې اعلامیې بخش کولې. اوس څه وشو؟ اوس چا در باندې امر کړی؟ دا فشار چا در باندې راوړی ده چې تاسې خپل دې پرېکړې ته داسې پرېکړه مو سرچپه وکړل چې نه بالکل صحیح برخې ته دې میرمنې نه وي؟ خان خو دا ګناه لري یو نارینه یو ښځه ورشي خپل اندام یو نارینه ته وروښي، یو فشار یې وګوري، لاس را لوس کړي، خو دا ګناه لري. زه نه پوهېږم د دوی دا کړنه چې کوم دي، دوی واقعا په منطق سره په فکر سره دا پرېکړې کوي که نه، په دوی باندې جبري دا تحمیلېږي. که څنګه چې ښکاري دا خو جبري ښکاري، په دوی باندې له بلې خوا ټپل کېږي دا کومې پرېکړې چې دوی کوي، دا دوی په خپل لاس کې نه دي. خو چې په خپل لاس کې مونږ دې پرېږدي، حکومت یو بل حکومت ته پرېږدي چې هغوی خپله صحیح سنبال کړي چې تاسې یې نشي کولی. حکومتداري خو داسې نه کېږي. اوسې جانې
ډېره زیاته مننه ورزو. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې زموږ اوریدونکي په تمه پاتې شوې دي، له دوی څخه به وپوښتو چې د خبرونې په تړاو د دوی نظر څه دی. سلامونه، وخت مو په خیر مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته، لادیو کې روغ جوړ به.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه لا د خوشاله ک خورجان، زه ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه یو سلام خوند ته وایم. خورجان مشخصه د تعلیم طرفدار یو، نو په بیلابیل رسنیو کې موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده، کدا پوهنتونونه یې خورجانې کښونځي که مثال د خبرې دغه طبي دغې په داخونو چې بندیزونه لګولي، نو موږ په بار بار خورجانې د خپل دولت څخه غوښتنه کړې ده، او دا غوښتنه به خوریان درغه وخت موږ د ځوان په صفات باندې کوو چې درڅو ژوند یو زکه تعلیم چې دی خوریان رونا د په ملک چې روډانی خوریان په کور کې روډانی برق مړي خوریان تور شپي نو د تعلیم دغه چې دی مثال چې دی خوریان د رونا د ګروپ دی نو موږ په خپل دولت باندې دا ځغ دی کده خوند پانتنونی خوریان کده خوند مثال د خبرې مکتبونه دغه ته دی رشوار کې زکه د ادینه روغی د پاره مخ خارج ملکو ته خوریان رواني چې موږ ته په ملیونو ملیونو پیسې خوریان دي بل مرکزونه دا پیسې چې په بل ملک خوریان را کړان ته ورکو دا په خپل ملک په کاروبار باندې واچو خو خورکی زما یو نیکه سالم انتقاد خورکی تستا اجازه یې
مهرباني مهرباني تاسو
خوریان زستا سمیشنه وروډم کې ما تاسو په دغه کې تاسو وګوري په دغه پروګرامو ته وګوري پایت ما په یو خبر کې به تاسو دا ونه وری خورجان چې ما د تعلیم مخالفت کړی دی خو بدبخت نه باید وایم چې تیر پنځمبه پر ما باندې یو خور انتقاد وکړي ما ته دی ریسپوکې سپوري دا خبرونه کې ویل خورجان په خبرونه کې ستکوربه ما هیڅ کله د تعلیم مخالفت نه دی کړی خورجان ما فقط دغه ویل مال د ازمن خوندې چې مثال د خبرې د امریکا ولسمه سره تلیکونه استي خورجان مال پرزادي د ډیر اولار چې خپل حکومت باندې چیغه وبغاره وي خورجان ما دغه خبره وکړه د بعد مرغه دلته یو خور و د میرمن ولید په نامه تاسو مل ماکوي زدرنه شو تلرم از ما خور د خو دې پرما باندې ډیر نابود خورجان پرما بدني وکړي وکړي ولاده طالبان چا پراسي دي دا د طالبان د فار تبلیغات کې خورجان په غو پرګرام کې تم قربانوي نو زما د خوند صدا غوښتنه د خورجان کې څوک تعلیم خبره کوي خورجان د تعلیم طرفداري نو هغه څه ته ولي وایي چې د طالبان طرفدار دي ما ته ولاکه یاد طالب د خواته خورجان ما شات را روان دي د بل دولت څخه ځکه خبره کوي چې په طالب کې وي نو خورجان هم قسم په خدای درته خمو په خبرونه کې تاسو ته وایم چې په بل حکومت کې مينم نو خورجان دغه ملمنو څخه ما په درنښ غوښتنه ده کچیر ما د تعلیم مخالفت کړی خورجان بالکل د ما ته سپو کې سپو دی وایي منګر خورجان ما د تعلیم مخالفت نه وکړي بس بختانه 13 پنځمبه
مننه ډیره زیات مننه حتمان مننه خوښولري ورزو د خبرونه په دې برخه کې زموږ بل اوریدونکو هم شته له دې څخه به پوښتنه چې دوی څه نظر لري سلامونه مهرباني وخت مو بخیر مهرباني مهرباني ورور ساس आवाज موږ سره شته
خورجان ته او ستاسو مرګري او ټول اوریدونکو ته او خاصتا موږ اردم کوي اتل صاحب ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
مهرباني
بل استاذ آواز موږ سره مهرباني بل اتل صاحب خبره وکوله دا خبره ده چې موږ د اوریدونکو احترام باید وساتل موږ تاسو دایمي اوریدونکو که کله موږ بعد الفاظ استعمال شي دا خو تاسو درسونه یې لپاره هم یو څه نقي رنګ زردي ده او زموږ افغانان یو دا رادیو زموږ د پاره جوړه ده د ازادي رادیو یې نوم د موږ هر یو د خپل نظر د بیان ازادي حق لرو ځکه چې دا د امریکایانو په لاس جوړه رادیو ده هغه د بیان د ازادي شعار ورکوي نو چې په موږ باندې بندیزونه لګول کیږي او موږ ګوډاګیان بلل کیږو یا چپراسیان بلل کیږو نو دا څه خبره نه ده را به سو موضوع ته نو موږ د دې افغانستان د خاورې اوسیدونکو یو موږ باید حقایق وګورته کوم موږ تر اوسه نه تللي یو الحمدلله نن وطن پرې شي ده ولو کابل حکومت مقتدر مشکلات جو خو خیر داخلي اجرتونه بم کړي کله هلته کله هلته الحمدلله خپل خاور وطن نه پرې شي نه پرېږدو په هر حالت کې موږ مقاومت کوو نو را به سو دې ته سیزمو خوند باندې تعلیم باندې سوې ده نو لکه څنګه چې تل څو مشکول او بدون څه دې طرفدار یو او د دې لیوالي سیزمو خوند پر مخ باندې فونتونونه خلاص او مکاتب پرانستل شي او خوند یې څه ګلمنې دي هواي وې دالکانو مکتبونه هم به خوند دي الحمدلله مکاتب فول په دې دناري نو دالکانو معلمان دي فارغیز از مفتول سوالی که تقریبا دیر سلویر ترپنزوست کسانو در دوله سم پاریخ سوش شاندار مراسیم جول سوی و نو دغاسی پا هر زی کستا مکاتیب نارینو دا بلکل پاعل دی پا چاک ترس که مدرسی هم پاعل دی اغا دا خوان با پرمخ هم خلاسی دی و خدای دی وکیه سی اسلامی امارت دا خپل پریکر را لنده کی او دا خصد با پرمخ مندی مکاتیب پرانی دي
بله مننه
نو خوان و نو زموږ له خواندو څخه دا هیله ده چې دوی تر خال پاز او ګیلې نه وکړي ځکه چې دا خبرونه ټولې تکراري دي
مننه ډیره زیاته مننه مننه ژوند سي اغلی امیل تاسو به در وګرځم لکه څنګه چې توخی صاحب هم دې مسلې ته اشاره درلودله چې چارواکو هیله کوي چې په دغه برخه کې باید زر تر زره اقدام وکړي. دا هم رسنۍ خبره شوې وه، هم رسنۍ ډېر زیات وختونه نیو دا د نجونو د زده کړو په برخه کې.
متاسفانه دغه عام رسانی په خلکو باندې ډېر بد لګېږي. دا ډېر یو نامانوس کلمه باندې تبدیل شوې ده. د دې اورېدل چا دپاره د زغملو وړ نور نه ده. نو خبره دلته ده چې دوی سیراده نه لري چې مکتب هغه کې وزیر د تحصیلات علي واضح ویلي چې موږ هېڅکله نه غواړو. دغه عام رسانی هم چې موږ وایو، یعنی دا اعلان خو ټول واورېده چې دوی خپل هغه د زړه خبره یې وکړله. نو څلورم کال دی د تعلیم نه چې څوک یو ورځ شاته پاتې کېږي، هغه بالکل هغه سیستم هغه نورمال حالت هغه مسیر ته خپل نه ګرځي. دا خو څلور کاله، دا خو یو ظلم دی، دا خو یو ملي خیانت دی. د تعلیم سره سیاسي برخورد کول یو ټولنه ته له منځه وړي، انسانیت له منځه وړي. ته خلک د دې د تور ترګمیو جهالت کندې ته تصور گزار کړل، دا به کله راوځي؟ دا به کله دا دنیا ګوري؟ دا رڼایي ته به کله رسیږي؟ دا ډېر سخت ده. دا په پیړۍ پیړۍ موږ د تمدن د کاروان نه شاته وغورځېدلو. نور څو نسله موږ د تعلیم څخه بې برخې کړل. موږ به دا درد هغه وخت وینو چې وخت تیر شي او موږ به یو ډاکټر یو متخصص ښځه پیدا نه کړو د خارج نه به راولو، ځکه چې دلته اصلا هغه دوره کې به هېڅ موږ ونه لرو. ځکه موږ څلور کاله موږ هغه فارغین چې باید دلوده او اوس هغه یو نیمچاو نیمګړی هغه چې قابلګي و هغه انسټیټیوټ ته اجازه ورکړي. هغه انسټیټیوټونه چې کدوی دغه مسلک غوښته کنه غوښته نجونې بیچارهګان مخه وکړه چې دا به ترسره کړو، هغه یې پر مخ وتړل. دا خو ټول عمدي دي، ټول قصدي دي دا کارونه. دا دا لوی لاس باندې دلته یو، یعنی ښځه او نر چې په یو هېواد کې چې دوه وزرونه دي، یو الوتکې دي، د یو هېواد د پرمختګ دپاره که دواړه سهم ونه لري، دواړه اشتراک ونه لري، دا د ژوند حیات پر مخ نه ځي. نو داسې برخې دي چې هلته ښځې که نه وي ناممکنه ده چې هلته په هغه برخه کې پرمختګ وشي، په هغه برخه کې انسانانو ته خدمات وړاندې شي. نو زه نه پوهېږم چې دوی چې وایي تعلیم د هلکانو دپاره ماشاءالله ښه روان دي، دا ښه روان دي، دنیا ګل ګلزار دی، ولا کاشکې داسې وي که نه. موږ خو د دې طرفداري چې هم داسې شي دا وطن کې چې تعلیم د په ټوله نړۍ کې ټول سرمایه ګذاري ټول تمرکز په تعلیم وي، ځکه دا د هېواد راتلونکي جوړوي. ته جاپان ته لاړ شه چې هغوی څومره کار، څومره فکرونه او مصارف او امکانات د تعلیم دپاره دوی هغه کوي، ځکه چې دوی غواړي خپل ټولنه انساني جوړ کړي، دوی غواړي چې پرمختګ وکړي. خو نو دلته هېڅ اصلا توجه نه کېږي. د تعلیم په تابوت کې هغه ټول میخونه پکې بوټه کول شو. نو خبره په دې کې ده چې دا ډېره سخته ده، دا د دې تحمل زغملو په دغه رقم چې که ادامه پیدا کېږي نورم، نو د دې راتلونکي نه د دې افغانستان د وګړو نه، د ولسونو نه، د دې بچیو نه څه توقع به ولري؟ تعلیم یافته یې خو چې په ډېر عمرونو هغه شو هغوی لاړل که نه، مجبورۍ نه لاړل، څوک پر ازاد ملک نه ځي. نو خبره په دې کې ده چې دې دپاره کار وکړو، دغه خلکو ته قناعت ورکړ شي، جهان باید کینی یو لاس شي که واقعا د هغوی لاس په کې نه وي، دوی ته قناعت ورکړي. هغه اسلامي هېوادونه، هغه د اسلامي همکارۍ سازمانونه دي، بیا هم یو ځل بیا تجدید نظر وکړي، بیا که دوی یو ځلی پاسې دل سو نه شي بیا دې پاسې کی بیا دې دوی ته هغه ورکی دا ولې دونه دا پیدا
مننه اغلی زاهد لکه څنګه چې اغلی امیلی شنا درلودله چې انت ضرورت دا وړتیا ده باید په دغه برخه کې د تجدید نظر وشي اوس داسې نجونې دي چې هغوی ته د تپ او روسي پوهنځي کې ویم داسې نور برخه ته که موږ تصور وګرځېږو څومره دغه زحمتونه یا صدر لاړل ځکه چې هغوی اوس په کور ناستې دي که اول سمستر کې وي که روسي سمستر کې هم وي
باور وکړئ زیاتر محصلین چې زه ګورم هغوی ټول په اتم سمستر نور پوهنځیګانو په اتم سمسترونو کې چې یوازې اخرانی امتحانونه د دوی فاینل اگزام پاتې وو فاینل امتحانونه یې پاتې وو چې دوی فارغېده زیاتر یې دسې وو او د طب پوهنځی زیاتر محصلین چې دا ځینې داسې نه وو چې په اول سمستر کې زیاتر وو تعداد زیات چې ده په اخرانی سمستر په یو سمستر یا دوه سمستر ورته پاتې وي یا هم په اتم سمسترونو کې وو دغه څه په دې شکلونو باندې ډېر زیات محصل یعنی مطلب داسې شوی محصلین شته چې هغوی بیخي یو امتحان یې پاتې وو خو دوی په پوهنتون بند کړو زیاتره چې پوهنتونونه فارغ شوي دي متاسفانه چې هغوی نه بیا اکزیکټ نه اخیستل کېږي د یو داسې نه ده چې مونږ یو درد ته یا یو غم ته وژړو باور وکړئ مونږ افغانان نه پوهېږو کوم یو درد ته وژړو کوم یو غم ته وژړو کوم خوا ته وګورو چې مونږ خوشحال شو که یو محصل ګوري چې په پوهنتون کې وو پوهنتون دروازه پرې بنده شو که یو متعلم ګوري په مکتب کې وو د مکتب دروازه پرې بنده که یو استاد ګوري چې په وظیفه یې درلوده د هغې معاش کم شو که یو وظیفه داره ښځه ګوري چې پخوا به وظیفه کوله خپل کورنۍ ته به یو نفقه راوړله اوس هغه په کور کې ناسته ده وظیفه نه کوي یا هم هغسې محصل به وګوري چې فارغ دی برخلیک یې معلوم نه ده یا هغسې به محصل ولرېږ مونږ به ولرو یو به یې ګورو داسې به ډاکټر به یي چې فارغ شوی ده خو اکزیکټ اکزام ترې نه اخیستل کېږي ځینې ډاکتران بیا داسې دي چې هغوی د تخصص لپاره ځان عمله کړی دي تخصص امتحان ورکي د هغوی ثبتنام لا نه دی شوی نو داسې یو حالت روان دی چې زه نه پوهېږم چې په داسې حالت کې انسان څرقه ووایي څرقه څه خبره وکړي چې زمونږ درد بیان شي یا هم دا درد زمونږ کم شي ډېری محصلین هم داسې دي په دې حالت کې یوازې دا نه ده چې مونږ ووایي چې نن سبا نه ده په دې نن سبا کې د دوی نه دغه څلورم کال دی چې تېر شو په دې چې نن کېږي سبا کېږي یا هم هم رسانی خو بیخي نه شته هم رسانی په دې معنا چې یعنې مطلب نه امرسانی په هغه وخت کې خوند کوي چې تاته څوک ووایي چې نن نه سبا ته به د دغې موضوع په اړه به مونږ وکینو خبرې به وکړو نو دوی هغه سبا لا معلوم نه ده نو امرسانی معنا په دې معنا ده چې دوی دې خلکو ته وایي چې نه یعنی په یو شکل دوی ته وایي چې نه پخوا به دا سوالونه هم دوی ورڅخه ډېر کېده د مکتب د پوهنتون د وظیفې د ښځو په اړه ډېر کېده اوس بیا تېنه پوښتنه چې وشو په دې وروستیو کې چې ورته وویله چې دا پوښتنې به یو امرسانی ته پرېږدو نو مطلب پوښتنې امرسانی ته پاتې شو درس امرسانی ته پاتې شو د دې مکتب د پوهنتون دروازې ویل کېدل امرسانی ته پاتې شو دینه معلومېږي چې دوی هېڅ کلم نه غواړي که دوی هم غواړي دوی ته سوچ په دوی باندې حاکمان دي دوی ته امر کوي چې مه کوئ دا کار نو یعنی مطلب دا طالبان هم په خپل اختیار کې نه ده په دې نه اختیارو زیدو کې نه دی په دې حالت کې زه ایران دې ته یم چې همیشه د افغانستان په دې حالت کې د ټولو نه چې متضرر شوی ډېر زیات دې کومه طبقه ده هغه د ښځو ده هغه د ماشومانو ده ښځې په دې حد باندې چې متضرر شوي دي چې پخوا په کې یعنی ډېر کم فیصدي به په سلو کې په 1% 2% به داسې کسان وو چې هغوی به سواد درلودی هغه هم به داسې سواد وو چې تر نهم صنف لسم صنف یا هم دولسم صنف یې لوستی وو خو اوس په دې دوه لسیزو کې چې جمهوریت دوره وه زیاتر جینکي یعنې وکولی شول ښځې وکولی شول چې هغه نیم پاتې درسونه یا هم نوی نسل زمونږ وکولی شول چې دوی ځان پوهنتون ته ورسوي یا هم مستري په کچه باندې د مستري په صنفونو کې زه تاسو ته آسان مثال درکړم د مستري په صنفونو کې زیاتر فیصدي د نارینهو ده ډېر کم داسې حالت به وو چې مونږ به یې کتل په یو صنف کې به درې څلور جینکیانې به وي د مستري لپاره یعنی دونه حالت په دې کورنۍ کې یعنې زیاتره اقتصادي د وجه نه به وي یا زیاتره به داسې کورنۍ چې اجازه دوی ته نه ورکوي خو بیا هم ځینې ډېر کم داسې فیصدي وو چې ځان یې غوښته چې ورسوي خو هغه هم که خلاص شو دروازې بندې شوې نه نه یې پرېږدي چې هغه کار مو کې هغه کم فیصدي مو اوس په کور کې ده نو از برای خود از دوی ته حیران یم چې دوی امرسانی وایي مکتب پوهنتون دوی غواړي چې نړۍ ته ځان ورسوي نړۍ ته وایي چې مونږ په رسمیت وپېژنئ نو په رسمیت پېژندل څه معنا لري تاسو ته نو چې تاسو دا خبره د نړۍ نه اوري نه د ښځو اوري نړۍ خو پرېږدی د افغانستان د خپل د وګړو خبره د غږ نه اوري تاسو نو نړۍ ته بیا تاسو څه اجر لرئ تاسو ماشاءالله خودکفا مملکت هستئ مونږ خو افغانان یو مونږ په خپل لاس باندې هر شی کولی شو مونږ کولی شو چې ځان د ټول نړۍ سره سیال هم کړو ځان کولی شو چې د ټول نړۍ څخه جلا هم کړو یعنی مطلب مونږ ته نړۍ هېڅ ضرورت نه لري نه مونږ نړۍ ته ضرورت لرو مونږ داسې یو خلک چې دوی داسې وایي نړۍ ته نو نړۍ هم همدغسې ورته چوپه ناسته ده صحیح ده خبرونه ورکي په شوار باندې شم نکېږي. نو ټولنه مهمه موضوع په افغانستان کې په حال په دې وخت کې د تعلیم مسله ده. نړۍ چیرته ورسېده؟ افغانان چیرته لاپاتې دي؟ موږ ازبرای خدا خپل د اساسي حقوق د ابتدایي حقوق یعنی تعلیم چې د هر انسان حق دی موږ اوس هم دې ته ژاړو، اوس هم دې ته غږونه پورته کوو. دې لپاره موږ غږ پورته کوو چې خیر دی، موږ مکتب ته پرېږدي، خیر دی، موږ پوهنتون ته پرېږدي. نړۍ چیرته ورسېده؟ هغوی په زور باندې خپل د وګړو تعلیم سطح جګوي، هغوی ته دا زمینه برابروي چې دوی پوهنتون ته راشي، دوی مکتب ووایي، دوی تعلیم سطح جګ شي. نو ازبرای خدا
امازي خوروبره متاسف د لیک لوس باندې تقریبا پیا پانتنو باندې حکومت کې وګورو یعنی مکتبو باندې خبرې کوو. پر متاسف خورګانې په وخت کې کډی ملت لپاره خبرې کوي خو ګام ده خو کار ده وخت چې د توسعه د حکومت نو موږ متاسف باید لوستي کسان وګورو سمیرمنی سناری نه ځوانانی مقصد وګورو. ما مقصد هغه شته باید موږ افغانستان ټولنه باید چې خبره دانا ټولنه تقریبا وګورو چې باید موږ ساته ټیټه ده علم دې دالش تقریبا وګورو افغانستان کې معمولا چې موږ شاته پاتې یاست هغه مشکلاتونه دي. خو بیا هم خورې چې وګورو امازي خورې یعنی تقریبا موږ ګیله لرو زیاتره وختو کې دغه لوستي کسانونه تقریبا وګورو چې افغانستان په خلکو وران کې بدبختي ته ویول یعنی هغه د امامو یو څوک چې وایي تقریبا بې سواده یعنی مثلا داسې خلک دي وغوښتنې نه پوهیږي کولی یعنی هغو ته توجه نه کوله یعنی معمولا وګورو د خپل ځان لپاره کار نه کول یا ځان ته چا خبره کونټونه جوړول یا ځان لپاره چوکیګانې
خو هغه هغه کسان چې په راس کې پاتې شي دلته د ملت خبره کېدلی شي. دلته د محصلینو خبره ده چې هغوی کال کلونه هغوی زحمت ویستلی دی، هغوی په وروستي سمسترونو کې پاتې شي. بس دلته د ملت دی، هغه کسان چې په راس کې په چوکیو کې خپل ځان لپاره کار کړی پر هغه باندې موږ کار نه لرو.
نا درسته ده، خبر درسته ده. خو بیا هم دی وګوره چې د خورګان ته احترام لرو موږ نو موږ نه غواړو چې یلم دانش مخالفت وکړو. وخت چې موږ خپل درد دلته لای تقریبا موږ خپل کورنۍ کې اولادونه لرو یعنی موږ غواړو چې دا لوستي کسان وشي یعنی تقریبا اوس یې دی. نو بیا هغه دوی شي خبرې کوي خو ما مخکې ویل چې دوی شخصي غرضونه لري تقریبا چې وګړي خبرې ونه چې د ملت لپاره یو کې خو موږ وسره برګر یاستو یعنی موږ طرفدار یاستو او موږ بار بار حکومت باندې غږ کړی دا یعنی د څه فکر کوي چې دا خپل ټولنه کې جماعت کې ملاته وایو تقریبا د کلي ملت ته وایو ډېر جوته چې دا یو غیر نه مشروع ګام ده دا مکتبونه خو سی په انټونه تقریبا هغه ماشرین چې باید وته کوم عمره چې ورکړي وته باید هغه امتیازات هغه کوم عمره چې ورکول کیږي هغه باید ورکي. حکومت چې موږ کې چې ارزه ځان لپاره نیولې نو موږ دې اړه هغه کوم ما مقصد شه دا کدی یتره وخت کې ګورې یعنی باج مرمه د مرمه کې یعنی چې خبرې کې وګدې خبرې کې یعنی موږ چې موږ افغانان یو څه ټول خلک یاستو ما چې یو خطر خبرې د حکومت ته پیشنهاد وکړو یعنی خور ویل چې تقریبا ملا په شوقي ناشته مثلا ملا توابت کې د شنه شي کولای هغه شنه شي کولای نو په ټولنه کې به چې وی کې یو دغه خلک دوی لا ولې ګماري دا حکومت را وړي چې خلکو ته کار ورکړي خلکو ته هغه په درد خو یعنی خدمات ورنی خلکو ته هغه اډ باش سی تقریبا په ولادت کې په نسای کې تقریبا په نورو ته په پاتې کې به عمر کې ما دې هغه ول کسان نه وړي یعنی تقریبا نو ګټ شي کسان ونه شي هغه دې خوري چې هغه په خو دې ټول خلک دا ټول کې نور څه را وړي منه خوشاله
وي تاسو ښه وخت مننه. اغلی اکبری وړاندې اغلی زید اشاره درلودله چې د نړیوالو څخه بحث مطرح شي چې هغوی هڅه وکړي ډېر قانونه پورته شي. رښتیا هم څومره بحثونه شي په افغانستان کې د نجونو د پانتونو د خلاصون لپاره د زده کړو د بیا پرانیستلو لپاره فکر کوي چې اغیز وکړي کنه؟
هو سې جاري دنه په افغانستان کې خو محصلینو لخوانه یعنی تازه وژنې وشولې نور څنګه غږ جګولې نور څنګه پاسونی حتی دوی د خپل ځان نه هم درې ونه کو د تعلیم په برخه کې زمونږ ډېرې خويند خپل لاته مبدوس نو امید دي اته حافظې ته ضرر رسیدلې دومره نو امید دي نو دوی ژوند حتی د خطر سره مخامخ شوی دا ځان وژنې هم شوی دي چې کله مکاتبونه بند شو پانتونونه نو دا موضوعات ډیر شوی دي خو به دنه په افغانستان کې وغوونه جګ شول خو متاسفانه تاثیر نه لري. حسین جنیا دی خپل کدا سی حکومت وای چې د افغان محصلینو د میرمنو د جنکو غږ اوریدل کیدلای خو خو اوس خو غږ خو اوریدل کیږي نه چې اوریدل کیږي حتی څوک غږ هم نشي اوچته ولکه یو محصل خپل غږ اوچت کړي نو بیا په کور باندې چاپه وهل کیږي هغه خپل کور څخه ویستل کیږي هغه جیل ته وړل کیږي مړې ژوندې ورکیږي کسانی چې پړې خبري اله نو باندې هم داسې وشول. نو متاسفانه دا نړیوالو ته مونږ حیران یو چې څنګه په هر هیواد باندې چې کله یو ناورین راځي یو ستونزه راځي نو دوی ویښ وي، دوه سترګې څلور سترګې شي، خو کله چې موضوع د افغانستان شي نو دوی بالکل ړانده شي. ولې د افغانستان د نړۍ څخه یو په ټوله نړۍ کې یو هیواد نه بلل کېږي؟ خو چې داسې ده نو دوی دې باید مخامخ ووایي چې افغانستان بالکل یو هیواد کې مونږ نه حسابو، افغانستان کې بالکل د بشري حقونو نهادونه چې کوم دي هغه بالکل څه سهم نه لري، هیڅ هلته څه ونډه نه لري چې مونږ په خپل لار او چاره پوه شو، مونږ ځان لپاره څه وکړو. خو دوی متاسفانه په مونږ ته داسې ښایي چې مونږ بالکل هلته څه توجه نه لرو خو په ښکاره باندې نه وایي. اوس دغه محصلینو موضوع شوه طبابت برخه کې، دته خو باید څه مشکل نه وای، ولې د دې په ځای چې زمونږ دا غریب ملت راشي پاکستان ته، هند ته لاړ شي، نور هیوادونه ته لاړ شي، ته خپل تداوی ترسره کړي، څخه ده چې مونږ خپل خویندې خپل ورونه تعلیم یافته ولرو او په خپل هیواد کې وکولی شي تداوی ترسره کړي. او باور وکړه حسین جانې که مونږ اوس تعلیم برخې ته راغلو، طبابت برخې ته، نور هیوادونو کې وګوره د حکومتونو لخوا څخه څومره کوشش کېږي چې هغه اول نمبر دوا تولید شي، دوی هغه ډېره بکیفیره دوا وکولی شي خپل هیوادوالو ته یې په ورکړي، یعنی هغوی صحتیابه شي. خو لیکن زمونږ په هیواد کې که علم شو، علم هم سیاسي او تجارتي شو، او که مونږ صحت برخې ته هم راشو تجارتي کارونه پکې روان دي او سیاسي، زمونږ هلته دواګانې چې هلته وي که نه ټول هغه چا خبر چونه پکې ګاډی هغه دواګانې چې بالکل تاثیر نه کوي یو مریضې خوري. نو دا حکومت ناکامي ښایي چې دوی یو خداشي مکتبونه بند شول، په ښځو باندې ټولې دروازې بندې شوې، دوام و تجارتي د هر څه. نو دوی باید داسې یو 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 چارچوکاټ جوړ کړي د خپل د دې لپاره چې دوی باید صحت په برخه کې څه اقدام ولري، د علم په برخه کې، د دې په ځای چې ظالمان تاسو خوشحاله شي زموږ خپل پیغلې ځوانان تکړه تکړه دي، د علم تږي، د علم وږي دي، دومره کوششونه کوي او تاسو راخلئ دا تنکي ځوانان ځواني مرګه کوي او د علم او د پوهې دروازې ورباندې تړي. نو واقعا حسین جانې دوی به د دغه محصلینو آزار وهي چې شپه تر سهاره دوی کېني چې سبا زما د فلاني مضمون امتحان د زه باید ډېر ښه درس ورته ووایم. اته ډوډۍ ټایم په دسترخوان نه کېږي چې وای نه زه به وروسته وخورم یو مړۍ، خو زه باید اوس خپل درس ووایم، سبا د زما امتحان ده، زه باید ښې نمرې ترلاسه کړم. د دغو د آزار به دوی ووهي. زمونږ نوی نسل، زمونږ محصلین دا ټول د خاورو سره خاوره شول. نو سبا ورځ به داسې یو حالت لکه اوس شم چې په مونږ باندې راغلی، زمونږ په هېواد کې بدبختانه مونږ به داسې یو خزینه برخه کې داسې یو ډاکټر، داسې یو پوه خزانه لرو چې هغه وکولی شي صحت برخه کې زموږ د میرمنو، زموږ د افغانو خویندو مشکلات ته لبیک کوي او د هغوی مشکلات چې کوم صحیح دي هغه رفع کړي. نو دا بیا ناکامي د چا شوه؟ خو همدا زموږ د هیواد شوه، همدا زموږ د حکومت ناکامي شوه. خو خدای دې وکړي دوی یو وخت کې به دوی پښیمانه کېږي خپل په دې کړنو، خو هغه وخت چې پښیمانه کېږي نو هیڅکله به هم دا حالت به بالکل راستنېدای نه شي، نو پښیماني بالکل بیا سود نه لري. نو زه غږ کوم په اوسني حکومت کې د اقل څه ناڅه یو پوه کسان خو به پکې وي، نو که ستاسو وس رسېږي ټول شان غږ کوم چې خپل د کړنو ته د پای ټکی کېږدي. دا بالکل په درد خوري، هېواد مو د خاورې کول دا به یې خاورې کړي.
مننه اغلی امیل، په کور دننه که مسؤلیتونو باندې وغږېږو هلته څومره باید دغه مسؤلیت واخیستل شي؟ که نړیوال ټولنې باندې غږ کوي یا ګواکې پر هغې باندې باور نه ده په کار یا پرې باور نه دی شوی، په کوردنه دغه مسؤلیتونه څومره باید د مسؤولو چارواکو له لور واخیستل شي چې هلته دې باید د زده کړو لپاره لار هواره کړي، د مرسنې مسله د نور کلن له منځه لاړه شي او داسې یو فضا دې رامنځته کړي چې هلته منجونې او مالکان ټولو شي کول تر یو چادر لاندې د خپلو زده کړو ته دمه ورکړي.
متاسفانه داسې خواهش خو هېڅکله د دې نه تمه او توقع نه کېږي، ځکه د دې غوږونو کې خو اوس معلوم دي مونږ څومره په دې څلور کلونو کې څونه مونږ چیغې نارې وکړلې، څومره غبرګونونه مو خود د دې کړنې په مقابل کې، څومره دوی ته لاړو، مشرانو ته یې لاړو، خو دوی بالاخره که دې نیتونه هم لري دوی اصلا په خپله د چا خبره ټول ته اوس معلوم شو چې دوی په خپله واک نه لري، دغه برنامه د بل چا ده، دا باید تطبیق شي. دوی هم بې واکه دي په دې کې، د دوی اراده هم شته، دوی هم غواړي، د دوی زړه غواړي چې باید تعلیم دوی ته معلومه ده په اسلام کې نرو ښځو دپاره تعلیم اجازه ده، داسې ویل شوي نه دي چې الک دی درس وای جلی دیونه وای نو خبره پدی کی د چي دوی د ټولونه داوا د اسلام لري د اسلام د قوانین نه لري نو چی دوی اوس پاتی راغلی دی او پدی کی ټینګار کوي مجبور دی دا معلومه خبره ده چې دا د دې کار نه دی او دا د دې د وس کارم کیدای نشي ځکه چې خلکو ډیر زیات دیننه خپل کوششونه وکړه په دې کې دوی هغه کسان چې اواز پورته کوو هغوی ډیر وځورول تکلیف یې ورته پیښ کړه مشکلات یې پیښ کړه او اوس دا مسله بالکل تکراري شوې ده که څوک ووایي هم یعنی یا د ناچالو پیسو حیثیت لري چې ویل یعنی څه نو دلته فایده نه کوي دلته خلکو پوه شو چې دا د انسان د برخلیک خبره ده د تعلیم خو بالاخره د دې ټول ژوند او آینده مستقبل تباه او برباد شو د ماشومې یو مور یو پلار تعلیم یافته ده زړه یې حتی یو بزګر زمونږ په ولایت کې ته باور وکړه چې هغوی ډېر خواري په ځان هغه کوي خو مینه دا ده چې زما غوندې بې تعلیمه باید اولاد مې پاتې نه شي هغه دپاره دومره زحمتونه وباسي په هندوستان کې د لال بهادر شاستري هغه رئیس جمهور پلار یو بزګر و هغه به خپل ټول تکلیفونه په ځان قبول
کړ
او چې ته لکه ما غوندې نه شي ته باید ځان ورسې نو د تعلیم ټول طرفداران دي دلته خو مشکل په دې کې ده چې د تعلیم سره د سیاسي برخورد وشو او دا سیاسي برخورد هم بس ټولو ته معلومه خبره ده چې د کوم طرف نه
مننه ژوندۍ سي اغلې زاید تاسو در وګرځېږو د حل لارې څه دي که په حل لارو باندې وغږېږو چې بالاخره یو حل لارې دې پیدا شي
حل لارې همدغه ده خېژنې که چېرته دوی خپل غوږونه لګي دوی د ملت خبره واوري د خلکو خبرې واوري د دوی وختونه ته ورسېږي نو شاید یو شی وشي دوی پوهېږي دوی هم پوهېږي چې زموږ ټولنې تعلیم ته ډېر ضرورت لري بل خصوص بیا د طبابت په بخش کې خو بې حد مونږ ډېر ضرورت لرو که چېرته چارواکي خپل غوږونه لګي او واقعا وغواړي چې دوی په دې خبرو باندې پوهېږي او خپل ملت ته غواړي یو خدمت نو په هغه وخت یو شی به وشي که چېرته دوی غوږونه بند کوي او وایي چې مونږ نه اورو نه څه وینو نو هېڅکله هم چې څونه مونږ چغې ووهو څونه هم مونږ وغږېږو په دوی باندې تاثیر نه کوي که خپله یو انسان وغواړي چې په ځان کې تغیرات راولي یو شی وکړي د خپل ملت لپاره خدمت وکړي نو په هغه صورت کې کېدای شي که چېرته مونږ په تلویزیونونو کې کینو چغې ووهو یا هم په رادیو کې چغې ووهو یا هم د دې په مخه کې ګردو راګردو دوی ته چغې ووهو چې دا ماشامې دا کوي یا پونتنې نه کوي تر څو چې دوی خپله ونه غواړي واقعا خبره داسې کمه چې دا هېڅکله نه تغیریږي او نه به نه مکتب یا کېږي او نه هم پوهنتون به لګېږي تر څو چې دوی خپله په دې باره کې اقدام ونه کړي او خبره ونه کړي
تمننه ډېره مننه هغه لږ بری ساسو نظر په پروسه کې په لاندو کې راوخلو
په پیل کې ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مخبرونه کې دلته بلنه راکړه او دومره ښایسته موضوع مو انتخاب کړې واقعا ازادي راډیو تل هڅه کړې چې د میرمنو په برخه کې او کار برخه کې داسې خبرونه ولري حسین جان زما وزنی پیغام دا ده چې داسې یو ټینګ یا کلک یو ګروپ جوړ شي د میرمنو په برخه کې چې پروژې میرمنې نه وي واقعا رښتینی زړه څخه د صادقانه ډول باندې دوی وکولای شي د افغان میرمنې چې کوم دننه په هیواد کې دي د هغو غږ جوړ شي تر څو وکولای شي تر نړیوالو پورې هغه ستونزې چې پټې پاتې شوې د رسنیو سترګو څخه تر نړیوالو نه دي رسېدلې هغوی باید ورسوي نو دام د حل لاره کېدلای شي که اوس موږ سل د طالبانو څخه غوښتنه وکړو چې دوی د زمونږ دغه غږ واوري دوی نه اوري که اوري هم عملي بڼه نه ورکوي نو زمونږ هیله دا ده چې داسې یو ګروپ جوړ شي تکړه میرمنې تر څو چې وکولای شي د افغانستان د ښځو غږ جوړ شي
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي اغلی اکبري دا چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړو اغلی امیل او اغلی زاید تاسو دوه نام ډېر زیاته مننه کوم دا چې په خبرونه کې موږ سره واصل پاتې شو د موضوع سره باندې خپل نظرات او بحث موږ سره درلود مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو د نن ورځې زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې تر بیا چې تاسو درنو حضور ته زیږو په لاله مسپار مخ وخت لري